د نن ورځې خبری خبرونه سرچکی د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان او ټانکی په امنیتی عسکرو وسلوال بریدونه سوي چې پکې د یو افسر په ګډون لږ تر لږه نه پاکستانی عسکر وژل سوي او شپږوشت ژوبل سوي دي. دا ایس پی آر په وینا درې ترهګرې وژلې دي. طریقه طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باوري تحریک کې د حکومت د تلافي ګوند ایم کیو ایم مخالفه ګوندونو سره موافقه سوی. عمران خان نن قوم ته ټاکل سوې وینا هم ځنډولې. په افغانستان کې د نجونو په تعلیم د بندیزونو په ځواب کې ورلد بینک په افغانستان کې خپله منصوبه ودروله ده. بلخوا د افغانانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو غونډه به په جنیوا کې د پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي. او د پېښور په ایڈورډز کالج کې د تھیټر ډرامې د لاري مشهوره فرانسوي ناول د کاونټ اف مونټي کریسټو وړاندې کړې سوې ده چې ور باندې ریپورت لرو. را سره ملګري اوسېږي. ستړي مسې جوړ په خیر. وایس اف امریکا دی وده یو ساته خبری خبرونه کې درته هر کله وایم. زه کلثوم کاکړ یم. خبرونه کې تر پای را سره ملګرتیا وکړي. لکه څنګه چې تاسو د خبرونه په سرچکه کې واوریدل چې په پاکستان کې یو عربیا امنیتی عسکر په نقشه سوی دی او دا د خبر پښتونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان او ټانکی بریدونه ور باندې سوی دی چې په دې کې نږدې یو افسر او لږ تر لږه نه پاکستانی عسکر وژل سوی دی او شپږوست نور ژوبل سوی دي. د دې برید زمواري طریقې طالبان پاکستان منلې ده. په دې باندې وروستۍ نور څه تفصيلات دي درته د عدنان بیٹنی په ریپورت کې وړاندې کوو.
د ټنګ ضلع د پولیسو مشر وقار احمد وایس اف امریکا ډیفا ته تایید کړه چې بېګا د شپې نه وخته وسلوال د ټنګ اف سي کلي ته ننوتلي او برید یې کړی دی. هغه وویل دغه برید چې سهار د وو بجو پورې روان و په دې کې د پوځ درې عسکر چې پکښې د پوځ یو صوبېدار میجر هم شامل دی وژل سوي او ګڼ شمېر نور ژوبل سوي دي. د پولیسو افسر په خبره په ژوبل سوي عسکرو کې ځینې د ټنګ او ځینې د ډېره اسمل خان روغتون ته منتقل کړی شوي دي. هغه وویل په ځوابي عملیاتو کې درې حمله کوونکي ترهګر هم وژل سوي. خود ټانک هسپتال وایس اف امریکا ډی وسره شریک کړو معلوماتو کې ویلي هسپتال ته د نه کسانو مړي راوړل شوي چې پکښې درې برید کوونکي او شپږ عسکر شامل دي. ویلي اتلس عسکر ژوبل حالت کې راوړل شوي چې وروسته بیا ډېره اسماعیل خان سیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوي دي. د پولیسو افسر وقار احمد وویل د پیښې وروسته علاقه په ګرا کې اخستل شوي او پلټنې پیل کړې شوي دي.
درې شهیدان دي او درې حمله اور کوم نه غمړي دي آرمی باندې دي.
قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان سره په پوله پرتا ضلع ده او د جنوبی وزیرستان گیٹ وے یا دروازه هم ورته ویل کیږي. بل لور ته چارواکو په خبره په جنوبی وزیرستان کې پرون د نه یې سه شنبه په ورځ ناوخته په اف سی ځواک وسلوال برید شوی. د پوځ یو کیپټن سعد او یو لاس نایک ریاض پکې وژل سوي او اته نور ژوبل سوي دي. دغه پیښه د جنوبی وزیرستان د مکین په مندیج علاقه کې رامنځته شوې. د پاکستان پوځ دغه پیښه تایید کړې او په ځاری کړي بیان کې د څلور وسلوال د وژل کېدو دعوا هم شوې ده. د پاکستان د پوځ ویاندې ادارې ای ایس پی آر ویلي د برید 13 ورځ شوی او په بیان کې ترهګری ختمولو هوډ هم ښکارا کړی شوی دی. خو د وړلسي وسلوالو پیژنګلوی نه ده ښکارا کړی. تحریک طالبان پاکستان دغه پیښې ذمواري په غاړه اخستې ده. پرون د شمالي وزیرستان سر په پوله پرتې بنو ضلع کې هم په یو وسلوال برید کې د پولیسو تھانېدار په ډزو وژل شوی او تحریک طالبان پاکستان دغه برید ذمواري په غاړه اخستې. دغه تازه پیښې په داسې حال کې شوې دي چې سبا په قبایلي ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان سره کرما او اورګزو کې بلدیتي انتخابات هم ټاکل شوي دي. خو پولیس وایي دغه انتخابات لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. پدلار د پاکستان پوز ویلیو په شمالي وزیرستان کې د پولیس د پورې غاړې افغانستان لوري نه تر هغه په پوز بریټ کړای څلور پاکستانی پوزیان پکې وژل شوی وو. خو په افغانستان کې وقمنو طالبانو د پاکستان د پوز دغه بیان ته سمدستي خبرګون نه دی ویلي او لدې وړاندې دغه ډول دوي رده کړی دی. دغه بریټ ذمہاري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې و. تحریک طالبان پاکستان دغه ذمہاري په داسې حال کې اخلي چې د پاکستان حکومت سره نهم نومبر نه تر نهم دسمبر پورې د ای وی میس ډزبندي کړي و او بیا دغه ډزبندي ختمه شوی و. پرونسم مار د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال فیض حمید د جنوبی وزیرستان سفر کړی و او ویلی و چې پاکستانی طالبان د جنگ نه لاس واخلي او بیرته خپل علاقو ته ستان شي او د پاکستان آئین او قانون دی اومني د دوی پرځت به هیڅ ډول کاروایی نه کیږي شي. خو کچرته کوم وسلوال د جګړې نه لاس نه اخلي نو د دوی پرځت به دشمن په څیر چلن کیږي شي. عدنان بیٹنای ډیوا ټانک.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو د عدنان بیچنی په ریپورت کې هم په دې ورستیو کې پامنیتی عسکرو پاکستان کې د بریدونو تفصيلات واوریدي. هم په شش کال د پاکستان په بلوچستان صوبه کې او هم دغه ډول قبایلی ضلعو کې وار په واره امنیتی عسکر په نقشه سوی دي. په دې حقله باندې چې د دې بریدونو ځمواري چې طریقه طالبان پاکستان منی او بیا د تر څنګه د دې د پاکستان کې په امنیتی ادارو باندې بریدونه کول چې دی د دې اغیز بسوي او بیا پاکستان مطبوعاتو کې د تاسو مرزای ورکل سوی دی. په دې حقله باندې د جیوا په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې سیډنکار اسماعیل خان صاحب راغلی وو چې ور باندې سیډنه کړی ده. دا تفصيلات تاسو یې ور بیا وړاندې کوو.
رنګي مخکې هم بدون شوي د سیاست نوې خبرونه د خبر کې بدون شوي دي د رنګ په پوسټو باندې شوي دي د سرحدي پولې باندې چې کومه پوسټ دي یا سترمنګه په کې او فهم کې وته تلې وي په هغه باندې بدون شوي دي. دا نه دي زیاته مهمه خبره هغه ده په دې ټول کې چې یو وخت کم از کم د حکومت چارواکي دغه وایي چې خبرې ترې روانې دي د درمګړې په ذریعه روانې دي د تصوف په ذریعه روانې دي مشرانو په ذریعه روانې دي او د طریق طالبان سره خبرې ترې روانې دي او که دغه خبرې څنګه چې دي داوا کوي چې روانې دي نو بیا په داسې حال کې دغه رنګې بریدونه کېدل حکومت لپاره د پریشانۍ خبره ده. د فوج لپاره خو پریشانۍ خبره ده هم ځکه چې نن هم د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا پېښور ته راغلو دلته کې بریفینګ په دې باندې درلود او چې کوم عمومي وضع ده د امنیت خاص کر په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کې بیا د پدې ټانک کې کوم بریچ شوی دی نو هغه نه معلومیږي داسې چې فوج دې باره کې دغه دی فکرمند دی چې دا بریتونه ولې کیږي او د دې پښبندي څنګه کیږي. خو دواړو وړکو نه که تاسو ګورئ د پاکستان چې کوم ځواکونه دغه اړخ هم لکیږي ریډونه کیږي زه په ځای باندې په غالبن په لکی کې سودارنګ ته شو یو پر پاندې حکومت دا وکړو چې پاغي باندې ورغلي وو سره کسان ته کې پچل یو بیادارګه ته ټوله ورو خدا کاروای نه روانې دي. نو یو وخت خبرې ک روانې څنګه چې دا کیږي چې خبرې روانې په لړ خدا بریدونه دا سلګي چې پرتجه ته دواړه ورنکونه سره دې ته لري ورسېدلې.
اسمر خان صاحب یو طرف ته په دغه شانتي برودونه سمو د مخ کې په بلوچستان کې وشول دا په بوس په پښتونخوا کې بیا په اوس باندې داسې برودونه وشول خو د پاکستان په میډیا کې تاسو په خپل په میډیا کې وړو کې خبر جوړیږي یا یو ټیکر جوړ شي هغه یو ورځ بعد او وجه څه ده ولې ورته د زین ورکول کې شپږ شپوجان یا نه پوزیان وجل کې دل شپږ زخمیان کې دل د دین یو مرتان نه جوړیږي وجه څه ده
دما خیال چې یو خدا دې چې میډیا کې خو خبر خو راځي دې څنګه نشته. یو دا چې پاکستان کې د دغه سنټرلایز د ډیر زیات مرکزی د آی ایس پی آر نه معلومات بهر ته راوځي خو دې نه باوجود په سوشل میډیا باندې په عمومي میډیا باندې دا خبرونه راځي. پاکستان کې یو دی وخت کې که تاسو ګورئ نو د وزیر اعظم خلاف چې کوم دا نو کانفیډنس د اعتماد د ووټ دا خبره ده اغه دغه پوجا بیا اوس ته وزیر اعظم دغه کوم د خط خبره کیږي چې خط راغلی دی او یا هغه ته پکې دمکی ورکړې شوی ده. اغه تم رغت نیوز جوړ شوی دی چې د سدرش ګنټه په ټي وی باندې نو کانفیډنس او د ادم اعتماد او د خط باره کې خبرې ترې کیږي. ټي وی ټاک شو وګوره خبرونه وګوره د شپې د څار د درو څلور بجو پورې د شپې دا ټول ورځ شپه بګا دا خبر راځي د کوم سره خبري راوالي دي دا هیڅ نه دي جره وتی شي نو فوکس ټول اخوا دي ایبر پښتونخوا کې مخکیم دلته کې چې کلب وزټي رضيات خراب او هم بد د اټک د پورې غاړه په دوه جاتا توجه نه ځکه چې ریته خو مشکل ونه ریته سو مصیبت ونه او زیاته خبره و دلته کې پاتې شوی او اوس خو په دغه حال کې چې په اسلام آباد کې یو سیاسي دغر روان دی غویمنډ روان دی او ټول سیاسي جماعتونه یوړښته او وزیر اعظم چې په طریق انصاف په لړښته نو هلته کې د دغه رنګې خبرونو ته زیاته توجه نه ورکوي.
صحیح ډېر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب د وخت راکولو.
Thank you.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. کوای سي چې د دیوا د یوټیوب د لاري هم د دیوا د ټي وي خبرونه په ژوندۍ بڑا را سره وګوري. خبرونه کې یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې هم په پاکستان کې سیړونکو وای چې د مذهبي سختريزي مخنیوي ک نس ووه نو دا په د ټولنې او ریاست لپاره ډیره خطرناکه وګرځي. دا په داسې حال کې چې هم 13 ورځ په ډیر اسماعیل خان کې درون جنو یو بل شزه چې هم د مدرسې استاد وا په تشدد وژل ده. په دې حق باندې د بشري حقوقو کارکونکو او فعالین وای چې په پاکستان کې په دې ورستیو کې د مذهبي سخت رزیو تنظیمونو سره په حکومتي کاچا چې کومه نرمي ښکارا سوي د هغې ځخه خلک دا سوي دي ځکه هم دغه ډول پیښه تر سره کیږي. نور تفصيلات سدي د ارشد مومند په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان وای په روستو کې د یو مذهبي سخت دریځ ډلې سره حکومت نرمي وکړه چې لامل یې عام خلک او په ځانګړي ډول سخت دریځ خلک ډاډمن شو. ځکه اوس خلک د مذهب په نوم دغه ډول کارونه کوي لکه پرون چې په ډیر اسماعیل خان کې شوي دي. ویګډي وسره په خبرو کې هغه ویل د مذهب په نوم د خزو په لاس د خزو وجنه د اندېښنې خبره ده.
دا انتهایی افسوسناک خبره ده چې د خزو د طرف نه هم برای راست قانون په لاس کې اغستل یا دې قسمه غیر انساني عمل یې سره جوړېدل چې دې تاکي د طرف نه راځي جهان مسله.
پوهانو د سخت ریزی په اړه لیکنې کوونکی خادم حسین وای په پاکستان کې د بد مرغه د تیرو سو کلونو نه که مذهبي تنظیمونه یا ډلې دي او که ریاست ته دلته د مذهب کارت د خپل بیلابیلو ګټو لپاره کاری
ورځي تیر شوي بلا کلونو نه چې کله ریاست مذهب د شاهد صورت کې استعمالول شروع کړ چې سیاسي ګټې لپاره او د اقتدار ترلاسه کولو لپاره او د خپل واک او د خپل نفوذ اثر او نفوذ زیاتولو لپاره او بیا دغه چاړه د معاشري او د ټولنې په لاس کې هم ورکړه. نو چې کله داسې قسمه چاړه خوره شي عام شي بیا په هغه دانه ګوري هغه چاړه دانه ګوري چې دا ښځه ده که دا سړی دی که دا ګناهګار دی که دا بی ګناه دی.
وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل په داسې کې چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي لپاره قانون هم موجود دی بیا هم خلک قانون په خپل لاس کې اخلي د مذهب په نوم وجنې کوي او په ډیر اسماعیل خان کې په دغه تور خزو بل خزه په چاړه حلاله کړې ده. نوموړي زیاته کړه که چېرته دغه سخت دریځې مخه ونیول شي نو دا به ډیر خطرناک عمل وګرځي. ډیر اسماعیل خان ځلې د پولیسو مشر نجم الحسن ویلي د دې درو خزو یوې بلې درلس کلنې خپلوانې خوب لیدلې چې دغه وجل شوې خزې د مذهب سپکاوی کړې ځکه دوی دغه خزه وجلې ده. هغه زیاته کړې پولیسو درې وړه خزې نیولې پلټنې کړې دي او د پیښې نورې لتونه هم رامعلوموي. پولیس افسر ویلي نیول شوې خزې عدالت ته وړاندې کړې شوې او تفشیش ترې روان دی. په پاکستان کې د لګکیو د حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د روان کال د پروري په میاشت کې په خپل یو ریپورت کې ویلیو چې په پاکستان کې په کال 2020م کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې سلورتیا مقدمه درج شوې وي. د ریپورت تر مخه تیر کال د مذهب د سپکاوي تر ټولو زیاتې اتیا پیسته د پیښې په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي وي. هم د پروري په میاشت کې د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې په دې وروستیو کې د هیواد دننه د مذهب د سپکاوي په نامه د خونړي تشدد په پیښو کې 90% ځوان کول ککړ موندل شوی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
وایس اف امریکا دی وډه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي تاسو اوس هم په پاکستان کې د سیاسي الزلی او بیا د پاکستان وزیر اعظم د عمران خان په ضد د بے باورۍ د تاریخ ورستۍ حال درته وړاندې کوو چې دا مهال پیر ولایت شاه صاحب د اسلام آباد څخه موږ سره ملګری سوي دی د سکایپ دلاري. پیر صاحب جوړ په خیر خبرونه کې پیر صاحب، په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت ائتلافي ګوند ایم کیو ایم د اپوزیشن ګوندونو سره د یو ځای کېدو وروسته دا مهال په اسمبلی کې اکثریت سره جوړیږي او د دې تر څنګ د اپوزیشن ګوندونو مشران د عمران خان څخه غوښتنه سلري.
د ایم کیو ایم نن اعلان وکړو حکومتي اتحاد کې شامل دا ټول نلوي اتحادي جماعت وو سو کې و دي جماعت سره او دوی نن د حکومت سره بلې دو او د بے باوري تحریک کې د مخالفه ګوندونو سره د مرستو اعلان وکړو. د ګوند چې کوم پارلماني مشر دی خالد مقبول صدیقی اسلام آباد کی هغه خبری کانفرنس ته وینا وکړه. په دې موقع باندې د اپوزیشن ټول لیډران بلاول بوټو، مولانا فضل الرحمان او شهباز شریف هم موجود وو. او د دې اعلان وروسته په ظاهره باندې خو وزیر اعظم عمران خان اکثریت نه محروم شوی دی په قومي اسمبلی کې، او د مخالفو ګوندونو چې کوم شمیری دي هغه یو سل 15 ته رسیدلی دي، یو سل 2 وټونه پکاري د بے باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره. او د واکمن ګوند اتحادي غړو شمیری دا وخت یو سل 3 پاتې شوي دي. خالد مقبول صدیقی او ایم کریم چې کله دغه اعلانونه کول نو په دې موقع باندې بیا مخالف ډلو دا غوښتنه وکړه چې اوس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقي جواز نه لري پاتې چې هغه په خپل څوکۍ باندې پاتې شي، او یا خو د دې نن د شپې استعفا ورکړي، او یا سبا نه چې کومه د قومي اسمبلی غونډه بے باورۍ تحریک باندې شروع کیږي سبا نه بیا دې اوټونه وکړي چې پته ولګي چې اکثریت د چا سره دی. پاکستان د فوج سر لکر دو ملاقاتونه شوي دي د وزیر اعظم عمران خان سره، او د دې پخلی د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری کړی دی چې د فوج سر لکر نن دوه ځلې ملاو شوي دي د وزیر اعظم عمران خان سره. او د وړاندې عمران خان یو خو نن د سار دا تکرار کړی و بیا چې د حکومت بارنی سازشونو باندې ختمیږي، بهر ملکی سازش ده پکې، او بیا نن وزیر اعظم عمران خان دا تقریر اعلان هم شو چې نن ماسخوتن به هغه اعلان کړي. خو چې کله د وزیر اعظم او د فوج د سرلښکر تر منځ دغه ملاقاتونه وشو نو بیا د هغې وروسته دا خبر مخې ته راغی سرکاري چې وزیر اعظم عمران خان خطاب ځنډول شوی دی. او بله دا چې فواد چودھری بیا دا خبره کړې ده د اپوزیشن ګوندونو دغه غوښتنې او دغه داوود غبرګون کې د آر بي چیف او د وزیر اعظم د ملاقات نه وروسته چې نه خو د عمران خان نه چا استعفا غوښتلې ده او نه عمران خان به استعفا ورکړي، او د فواد چودھری په وینا باندې چې اوس هم دوی په دې دغه باندې دي چې دا بې باورۍ تحریک به ناکامیږي او وزیر اعظم چې کوم دی هغه به بریالی کیږي. جی
پیر صاحب، عمران خان چې کوم د خط ذکر کوو چې د غواښونو زړک خط ورته ترلاسه شوی دی، او هغه هم د مشر خبریالانو یا سینیر صحافیانو سره هم شریک کړی دی، په دې حق لباندې تاسو تفصیلات لري؟
نو خو جی دی کې دغه خط چې دی چې کوم خبریالان په دغه ملاقات کې موجود و داغه د خپل وینا دا چې څونه هغه کتل او هغه شیر کړی دی یا شریک کړی دی په میډیا باندې خلکو سره، نو هغه ویلو چې دا د یو پاکستانی سفارتکار دی او بل بل سفارتکار سره د ملاقات خبره ده. او په دې کې داسې شوې دي چې کله دغه ملاقات کېده نو دغه بهر ملکی سفارتکار پاکستانی سفارتکار ته دا ویلو چې وزیر اعظم کله عمران خان کله د یوکرین په دوره باندې ته وزیر اعظم عمران خان په دغه دوره باندې یعنی دغه ملک سفارتکار وي چې موږ به ډېر اندېښمن وو، او موږ دا ویلو وزیر اعظم عمران خان ته چې دا دوره دې نه کوي. خو چې هغه دا دوره وکړه نو بیا دغه صحافیان وایي چې دا کومه مراسته دي کتلې ده، نو په دې کې بیا دا ذکر هم شته چې دغه بهر ملکی سفارتکار پاکستانی سفارتکار ته ویلي دي چې کو اوس وزیر اعظم عمران خان د پاکستان وزیر اعظم پاتې کیږي، دا به نه برداشت کوو، او دغه خلاف چې کوم د بے باورۍ تحریک را روان دی د دې کامیابیدل ډېر ضروري دي، او کو دا کامیاب نه شو نو بیا به د پاکستان لپاره ډېر مشکلات دي، او کو دا کامیاب شو نو د پاکستان لپاره بیا اسانتیاګانې پیدا کېدلی شي. نو دغه تفصیلات شریک کړي دي دوی چې کوم په دغه ملاقات کې موجود و. او بیا د دې وروسته د اطلاعاتو مرکزي وزیر ویلي دي چې دغه خط به دوی د پارلمان چې کومه د قومي سلامتیا کمیټي ده هغه ته هم د تړلو دروازو په شا وړاندې کوي، پارلمان ته هم وړاندې کوي، او د دې نه علاوه چې دي نو چې کومه د کابینټ د دفاع کمیټي ده چې پکې د فوج سره لخر او مرکزي وزیران هم شامل دي هغه ته هم وړاندې کوي. خو بل پرمختګ بیا بده کې داوم شوی دی چې ماسکوتان تقریبا 8 بجې د اسلام آباد های کورټ دغه حکم مخې ته راغلی دی چې پکې دا خوښ شو اسلام آباد های کورټ چې وزیر اعظم د منع کړی شي چې د خط تفصیلات هغه اولس ته نه خیول چې وزیر اعظم د افیشل سیکرټ اکټ د لاندې پابند دی چې چې داسې معلومات به هغه خلکو ته نه افشا کړي. اسلام آباد های کورٹ وزیر اعظم ته حکم ورکړی دی چې دغه لوس پاسداری دې وکړي او عام خلکو ته یا عام ولس سره دا نه شریکوي او چې کوم حلف هغه پورته کړی دی د هغې پاسداری دې وکړي او د دې خط باره کې دی هغه هغه څه نه وایي څنګه چې هغه د آفیشل اکټ لاندې ملکی ګټو لپاره منع کړی شوی دی. جی
سمه ده، ډېره مننه پیر ولایت شاه صاحب.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وایس اف امریکا دی وادہ. چین کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو دریمه غونډه کې د برخه اخیستو لپاره استازي هم چین ته رسیدلي دي. چین وایي چې غونډه کې به گاونډي هیوادونو طالبانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي او په افغانستان کې د ولس سره د مرستو لارې به ولټوي. په دې حکله باندې نور تفصيلات ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د چین د خارجه وزارت ترجمان وینګ وینبن ویلي دي چې د انهوای صوبې په تنګشي ضلعه کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې سره سره به د چین، روس، امریکې او پاکستان ځانګړي استازو غونډه هم ترسره کیږي.
موږ تمه لرو چې د افغانستان د خارجه وزیر سره د افغانستان د ګاونډي هیوادونو خبرې به د افغان ولس په غوښتنو او ستونزو زیات معلومات ورکړي، او د افغانستان ګاونډي هیوادونه به هم د افغانستان په شخړه خپلې اندېښنې وروښایي. دغه غونډه به په افغانستان کې د یو آزاد او د زغم سیاسي ماحول مخ په وړاندې بوتللو، په کور دننه او د خارجي ملکونو سره د میانه‌روي پالیسي خپلولو او په اخلاص سره د ترګرۍ د مخنیوي په هلو ځلو کې مدد وکړي.
د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ تر مخه په غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوم ویسټ ګډون کوي. د امریکا خارجه وزارت زیاتوي ټوم ویسټ به د ټرویکا پلس په نامه د درې غټو طاقتونو لکه روس، چین، امریکا او د پاکستان د استادو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. د طالبانو د حکومت نائب ویان بلال کریمی په چین کې د غونډې هرکلی کړي.
ما امیدوار یزي هستیم کې
ممتم لرو چې په غونډه کې کیدون کې ژمنه به د عملی ګامونو په شکل کې رامخې تاشي.
په دوه کې د امریکا او د طالبانو د تړون وروسته نړیوال ځواکونه د افغانستان وتل او د تیر اگست په میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د هغې وروسته د افغانستان سره هر قسمه مالی مرستې وتړل شوې او په افغانستان بندیزونه هم ولګېدل. د طالبانو واک تر اوسه پرسمن چا نه دی منلې. د ناروې اوسلو ښار کې د نړۍ سره د طالبانو وروستنۍ غونډه کې هم ویلي شوي وو چې نړیوالو مشرانو طالبانو ته په صفه ټکو کې ویلي دي دوی د طالبانو څوک غواړي. ملګرو ملتونو په وروستو کې پرله پسې ویلي دي چې د طالبانو د واک لاندې د پخواني حکومتي خړو د وژنې او زورونې رپورټونه ورته ترلاسه شوي. افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو د زورونې او نیولو رپورټونه هم رامخته شوي دي. طالبان دغه تورونه ردوي، خو د جنکو د سکولونو تړلو او داسې د طالبانو ځینې نور ګامونو نړۍ اندېښمن کړي او نړۍ ګڼي دا د هغو ژمنو سرغړونه ده چې طالبانو له نړۍ سره کړي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
وایس اف امریکا دیوا د هم تاسو د ارباب محمود علي په ریپورت کې په افغانستان کې د وروستي وضعیت، د انجونو د سکولونو د بندیز او د مطبوعاتو د مخنیولو او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو د سرغړونې پاکل باندې تفصيلات واوریدل. هم زموږ همکاري سمینه احسن د ایمنستری انټرنیشنل د جنوبي ایشیا څنګ د کارکونکو کارزمان سلطانی سره خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو.
زمان سلطانی، یو مایټ بی هاوینګ
تاسو به د طالبانو په واکه د افغانستان په موجوده حالاتو نظر وی په تیر وو میاشتو کې هلته د انساني او د خزو د حقونو په حالاتو بسوایي.
انفورچونټلی What we see under the Taliban is reparations. What we see under the Taliban is extensive and gross violation of human rights, in particular women's.
استاسو د تپوست مننه د بد قسمتۍ سره موږ د طالبانو په وخت کې سرغړاوني ګورو. دا د انساني حقونو په خاصه توګه د ښځو د حقونو بې اندازه سرغړاوني دي. په ښځو پابندیانې ورځ تر بله زیاتیږي. که څه هم په سر کې دوی ویلي وو چې دوی به د شپږم جماعت پورې جنکۍ د سکولونو نه منع کوي، خو اوس یې خپله خبره بدله کړه. په روسیې کې دوی د یوازې ښځو د ملک نه بهر په سفرونو باندې هم پابندۍ لګولي او د ښځو د کورونو نه بهر په ښکاره کېدو هم. په دغه وخت کې په کورونو کې دننه په ښځو تشدد هم زیات شوی دی. زدانه وایم چې پخوانی حکومت په هر لحاظ ښه و، خو هغه وخت د ښځو د کورني تشدد مسلو او حل په لړ کې ډیرو ادارو کار کوو. د افغانستان یو آزاد د انساني حقونو کمیشن و، د خاندان مسلو د هواري عدالت و، څارنوالان او وکیلان و، او ډیرو غیر سرکاري تنظیمونو به هم د کورني تشدد ښکار یا کورونو نه تښتیدلي ښځو سره لاس امداد کولو، خو اوس د بد قسمتۍ سره هیڅ هم نشته. د دې نه علاوه هم موږ ته ښکاري چې طالبان هر هغه تن نیسي چې څوک پې تنقید کوي، هغه تن هم نیسي چې په پرامنه طریقه په سوشل میډیا آواز پورته کوي. موږ په دې هکله څو ورځې وړاندې یو رپورټ کې دا خبره کړې ده چې څنګه دوی په فیسبوک باندې تنقید کوونکي نیولې دي. موږ هغه خلکو نه هم خبر یو چې احتجاج کول غوښتل خو بیا ونیول شول، او هغه خلکو نه هم خبر یو چې د پخواني حکومت مشرانو سره د تعلقاتو په شک کې نیول شوي دي. دا خلک په ډیرو وجوهاتو د میاشتو پورې د طالبانو په غیر قانوني بند کې پاتې شوي دي، او زه ویلی شم چې ډیر پکې اوس هم د طالبانو په قید کې دي. موږ دا هم ګورو چې ښځې په زوره د مخې نه پناه کړې شوي دي، او بیا طالبانو د دوی د گرفتاری خبرونه رد کړل.
And how Amnesty International is
Amnesty International د دې ټولو سرغړونو په حق لا په کومه طریقه معلومات راټولوي؟
We use different methods. We do have people who are visiting or who have visited Afghanistan.
موږ جدا جدا طریقې کارو، هغه خلک هم چې افغانستان ته ځیراځي او موږ خپل تفتیش هم کوو. موږ یوازې د میډیا رپورټونو ته نه ګورو، بلکې د وی پی کې د رپورټ نه پس خپل جوړ تفتیش هم کوو او د نورو ذرایعو نه هم تصدیق اخلو. موږ د طالبانو په سرګرمو هم نظر ساتو او خبر یو چې هغوی په څومره بده طریقه په افغانستان کې انساني حقونه د پښو لاندې کوي. زما په نظر په افغانستان کې د افغانانو دپاره هیڅ آزادي نه ده پاتې شوې. د کار ځای دپاره یا بهر تک دپاره به تاسو یوه خاصه قسمه جامه اغوندئ. دا هر څه هیڅ منطق نه جوړوي. دا هر څه د انساني حقونو خلاف دي او موږ په دې باندې ډېر تشویش لرو.
What's Amnesty International take on the media freedom in
پتیرو وو میاشتو کې په افغانستان کې د میډیا ازادي او د خبريالانو د زورولو په سر د امنيستي دریسته ده؟
I mean what I said, you know, there is like arbitrary arrest and unlawful detentions. Unfortunately, a large part of that arbitrary arrest by the Taliban are focusing on journalists and media.
کله چې زه د غیر قانوني گرفتارو خبرې کوم، نو د بدمرغه زیاتره دا گرفتاری د خبریالانو او د میډیا د خلکو دي. موږ د باقاعدګۍ سره د طالبانو د لاسه د کابل او نورو ځایونو نه د خبریالانو د گرفتاری رپورټونه اورو چې دوی ته د نیولو سبب هم نه ښودل کیږي، دوی په قید کې ساتل کیږي او چا سره خبرې هم نشي کولی. بلخوا میډیا هم د ډیر فشار لاندې ده. طالبانو په بی بی سی او نورو بهرنیو میډیا باندې هم پابندۍ لګولي. ځینې میډیا ادارې د مالی مرستو چیلنجونو سره هم مخامخ دي او ښکاري چې لکه د میډیا ازادۍ د نشت برابر ده. د طالبانو په جوړ کړی شویو قوانینو او زور زیاتو کې د خبریالانو لپاره په آزاده کار کول ډیره ګرانه ده.
امنيستي انټرنیشنل اند اذر هيومن رائټ
امنيستي انټرنیشنل او نورې د غشان ادارې څنګه عالمی مشرانو باندې دغه مسلو ته د کتلو غږ کوي؟
I mean we have been calling on the world leaders and we continue to do that.
موږ په عالمی مشرانو غږ کوو او دا به جاري ساتو. موږ د ملګرو ملتونو او جدا جدا ملکونو سره هم په طالبانو د فشار زیاتولو په لړ کې کار کوو. موږ ګڼو چې د انساني حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې په طالبانو فشار زیاتول تش د خبرو تر حده پورې محدود نه دي ساتل په کار.
UN Security Council, US and the other countries.
اخیری پښتنه دادا چې د یو ان سکیورټی کونسل امریکا او نورو ملکونو لخوا د افغان جنکو سکولونو ته د نه پریښودو په سر د طالبانو غندنه هم شوي. آیا دا کافی دي یا عالمی مشرانو ته نور هم څه کول پکار دي؟
Definitely we want we want there has to be done more and more. And the pressure should be there.
موږ غواړو چې نور ډیر څه کول پکار دي. طالبانو ته دا هم پوهیدل پکار دي چې د دوی حکومت دین وړاندې هم نسکور شوی او بیا هم نسکورېدلی شي، او دوی په افغانستان کې د افغانانو سره دا خوی نشي جاری ساتلی. دویم دا چې موږ دا غوښتنه کوو چې د طالبانو سره د جنکو سکولونو په سر نور زیات فشار او همکاري پکار ده. جنکۍ سکولونو ته نه پرېښودل هیڅ منطق نه جوړیږي. که تاسو د افغانستان د تعلیم پخوانی پالیسی ته وګورئ، نو سکولونو ته د شپږم جمعات نه پس د هلکانو او جنکو د پاره جدا جدا وو. طالبان دا جواز نشي جوړولی چې موږ مخلوط تعلیم ختمول غواړو. دغه شان د جنکو په سکولونو کې استادان او د سکولونو مشران ښځې وي، نو دا هم د طالبانو بهانه نشي جوړېدی. پر تیرو شلو کلونو کې هم دغه نظام وو، نو د طالبانو هیڅ بهانه یا جواز دلته ځای نه نیسي. یوازې دا چې دوی د لملیټ بهانې جوړي.
Thank you so much, Zaman Sultani, for giving us time on this important topic.
Voice of America دی وده له واشنگتن څخه خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. هم د افغانستان سره تړلې په بل موضوع درته ریپورت وړاندې کوو چې ملګرو ملتونو به سبا په جنیوا کې د افغانستان د خلکو سره د مرستې لپاره غونډه کوي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې هم د طالبانو لخوا د نجونو په تعلیم د بندیز د غبرګون کې نړیوال بانک په افغانستان کې خپلې څلور منصوبې د ودرولو اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو وایي چې غونډه کې به نړۍ ته د افغانستان سره مرستو لپاره 4.4 ارب ډالر مرسته اپیل کیږي. په دې حکله باندې نور تفصيلات درته د نوشیروان کلندر په ریپورت کې وړاندې کوو.
د برتانیې حکومت په جنیوا کې د افغانستان په اړه د انساني مرستو د غونډې نه یو ورځ وړاندې د 2.8 میلیون پاونډ مرستې اعلان کړې دي. ملګرو ملتونو ویل دي د برتانیې لخوا اعلان کړی شوی مرستې د اخودي شوی هدف 4.4 ارب ډالر 14% جوړیږي. د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ڈی پی مشر ایچ ایم سنر د نهې سه شنبه په ورځ د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي، نړیواله ورورولي به په افغانستان کې په روان اقتصادي بحران کې د افغانانو مرستې جاری ساتي. خوای د افغانستان واکمن هم باید په خپل ذمہوارو خبر شي.
زموږ د ملګرو لپاره دا یو ډیر نازک وخت دی چې د افغانستان په ضرورتونو ځان خبر کړو، خو باید د افغانستان مشران هم دا خبره تسلیم کړي چې د نړۍ پام ډیر په اسانه له افغانستانه نورو نړیوالو بحرانونو ته ورتاویدل شي. نور کارونه لمړی کولای شي او د افغانستان په لوزلو غور کولای شي. نور بهونه کړی شي چې افغانستان پسی ورشي.
ملګری ملتونه وای دا وخت افغانستان کې 3 میلیونه خلک د لوږې سره مخ دي. 95% افغانان پوره خوراک ته لاسرسی نه لري او نږدې 10 میلیونه ماشومان د خطرو سره مخ دي. ځینې خلک وای غربت تیزی سره زیاتیږي.
موږ وړاندې ډېر خوشاله وو، ښه ډېرې به مو پیسې ګټلې، خو کله نه چې حکومت بدل شوی دی دا ټول کارونه ختم شوی دي او خلک اوس ډېر په تکلیف کې دي.
غریبی واقعیت بسیار زیات شده، مردم بیکار شده،
خلکو روزګارونه د لاس ورکړي، غربت سیوا شوی دی. وړاندې به مو کارونه کول خو اوس هر څه ختم شول. بیا مو هم هیله شته چې یو ورځ به دا هر څه سم شي او ورځ به مو بدل شي.
د طالبان حکومت نړۍ تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو په 23 مارچ د شپږم ټولګي نه بره د سکولونو پرانستلو خپل اعلان نه پشا شوی دی چې په ضد یې ملګرو ملتونو، امریکا، یورپی یونین، د نړۍ یو شمیر حکومتونو او د بشري حقوقو ډلو سخت غبرګون ښودلی دی. طالبان وایي چې حالات شریعت ته برابر شي سکولونه به پرانیزي. افغانستان کې دننه هم د طالبانو د فیصلې په خلاف احتجاجونه شوي دي.
نړیواله رورولی او د حکومت ډلې په کار دا چې زمونږه غغونه واوري. دا ستاسو د ټولو د پاره د شرم خبره ده چې په 27 مسدې کې تاسو ټول د ترقی او نوې ایجاداتو په اړه سوچونه کوي، خو دلته یو نسل ته د سکولونو ته د تلو اجازه نه ورکړی کیږي. طالبان د یوې تعلیم یافته جنۍ نه په یره کې دي، خو مونږ وایو کله چې یو جنۍ تعلیم وکړي نو یو تعلیم یافته خاندان به جوړ شي. دغه شان به یو زده کوونکی قوم جوړ شي او په نتیجه کې به یو قوم د ترهګرو د منصوبو ښکار نه شي.
نړیوال بانک د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز په عکس العمل کې د تعلیم، صحت او کارانه په څلورو منصوبو کار ودرولې. دا ورلد بانک چارواکو رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي دغه منصوبو د پاره شپږ سوه ملیون ډالر خوده شوی وي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
او هم په پېښور کې یو غونډه تر سره شوې چې په دې غونډه کې مذهبي عالمانو برخه درلوده او دوی د طالبانو څخه د طالب چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د انجنونو تعلیمي ادارې د خلاص کړي. د دې غونډې نور تفصيلات مدثر شاه درته وړاندې کړي.
اسلام کې د جنکو د تعلیم د اهمیت په اړه د غونډه متحده شریعت محاذ راغوښتې وه چې په کې د بلابلو مکتبې فکر سره تړاو لرونکو مذهبي عالمانو او د اسلامي نظریاتي کونسل ځینو غړو ګډون کولو. د غونډې نه پس خپرې شوې ګډې اعلامیې کې عالمانو د افغانستان موجوده چارواکو څخه غوښتنه کړې چې دغه هیواد کې د جنکو د تعلیمي ادارو د تړلو پرېکړې ته یو ځل بیا کتنې وکړي. د غونډې یو برخوال علامه عابد حسین شاکری ډیوه ته وایي اسلام کې د نارینه او زنانه دواړو په تعلیم زور اچولې شوې ده.
اسلام کې د جنکو په تعلیم باندې او د الکونو په تعلیم باندې نه صرف د څه پابندی نشته بلکې ترغیب هم ورکوي. قران شریف ته کوم وکسو قران کې هم ځای ځای کې د علم ذکر شوی دی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. او دین علاوه احادیث شریف کې بقاعده دا راغلی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. د علم طلب کول هر مسلمان سړی باندې او هر مسلمان ښځه باندې فرض دی.
وای قرآن او سنت کې هر ځای کې د حق نه بلکې د فرض تکې کارول شوی دی. یعنی حق نه یو بنده لاس په سر کې دی چې خو فرض نه مخ نشي اړولې. د جمعیت علما اسلام د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړي میرمن نعیمه کشور وای د تیرو څلورو لسیزو جنگونو افغانستان د تعلیم او صحت نظام ګډوډ کړی دی. خو دا هیله منه ده چې د جنکو تعلیمي ادارې به یو ځل بیا پرانیستل شي.
الته صرف د تعلیم کمی نه دی، الته کې د صحت د سہولیات هم خواتین ته ډیر کمی دی. مونږ صرف د تعلیم خبره کوو خو دا الته کې چونکی اگر ډیر وخت هغه جنگ سره مخ ته وا نو الته هغه فیسیلیټیز هم نشته. طالبانو چرین دانه دی ویلي چې مونږ د جنکو په تعلیم باندې پابندي لګو خو هغه فیسیلیټیز ورکولو کې هغه مواقع ورکولو کې لک ټایم لګي اغي به وت زائد د بیل سکولونه کالجونه جنکو د پاره جوړي.
وای دې لړکې د نړۍ نور هه وادله پکاري چې افغانستان سره تعلیم رستو کې تر سو غید جنکو تعلیمی ادارو پرانستو کې بریالي شي. بل پلو ته د پښتونخوا پخوانی مشر خطیب قاری روح الله مدنی وای نیم خبر افغانستان کې د کومو وجوهات العمل د جنکو تعلیمی ادارې تړل شوی دي. زیاته د دې غونډې نظر مونږ په نورو ذریعو هم د افغانستان واکدارانو تر رسولې شو.
ان شاء الله دا خبره چې دا به د حکومت پاکستان په ذریعہ ثرو پراپر چینل اوی تر رسی او کدلتا دا وی نمائنده سو موجود ده. مو ان شاء الله دا وی سره خبره کړي او په دې باندې او بار دا یو د څه لغه دي چې د نیگوشیبل ده دی باندې خبره اتره کې دي شي. مونږ خپل دغه نقطه نظر چې دی اوی تا دغه یا ډایریکټلی یا انډایریکټلی د حکومت په ذریعہ رسولی شو.
باید ووایو 13 اونۍ د افغانستان طالب چارواکو د الکانو د تعلیمي ادارو د پرانستو امر کړو خو د جنکو تعلیمي ادارې تړلې وي. وروستو اعلان وکړو چې دوی د خزینه استادانو د کموت سره مخ دي او په عارضي توګه به استادان وګمارل شي. خو د بشري حقوقو فعالان د جنکو د تعلیمي ادارو زر تر زره د پرانستو غوښتنه کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا د خبر.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن څخه او اوري هم او ګوري هم. ایمنستری انټرنیشنل جنوبی اسیا څنګه د بشري حقوقو په اړه د کال 2021 او 2022 په خپل ریپورت کې وایي چې په سیمه کې په خاص توګه پاکستان افغانستان کې د بشري حقوقو په مالی روانه ده چې څوک هم پښتنه نه کوي. ادارې په افغانستان کې د طالبانو په واکې راتلو وروسته هغلته د انساني حقوقو په خاص توګه د انجنونو او د شوزو د حقوقو او بیا د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبريالانو د زورولو په سر فکرمندي ښکاره کړې ده. په دې هکله باندې نور تفصيلات درته سمینه احسن په ریپورت کې وړاندې کړي.
زه په هغه خلکو کې هم چې په فخر به میویل زه به افغانستان کله هم پرېږندم، خو چې کله مې د خپلو ماشومانو ژوند ته خطر ولیدل نو مجبور شوم چې کډه وکړم. دا خبره نیلوفر ایوبی دیوتا په یو مرکه کې وکړه. دا غیشمار د افغانستان په ډومبنو او کم عمره کاروبار کونکو خزو کې کیږي. نیلوفر د افغان خزو د حقونو فعال او خبریاله هم ده.
ما به د وړاندې نه په ډاګه ویل چې طالبانو باندې یقین نشي کېدی. طالبان نه دی بدل شوی. ما د هغوی رومبه وخت لیدلې ده. زه د هغوی په سوچ خبر یم. د هغوی د پابندیو په سبب ما خپل تعلیم هم ډېر په ګرانه تر سره کړی وو. او اوس طالبان د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې او افغانستان د کانو وخت واپس کېلول غواړي.
څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د شپږم جماعت نه باندې د افغان جنکو د اسکولونو د پرانستلو لوز پوره نکړو. د یو ان سیکورټی کونسل، امریکا، یورپ او نورو ملکونو او د انساني حقوقو ادارو په دې خپل خبرګون کې دا ګام غندلې هم دی. امنیسټي انټرنیشنل هم په خپل تازه ریپورت کې نه یوازې د افغان جنکو د تعلیم بلکې د انساني حقوقو په نورو سرغړونو او د میډیا په ازادۍ هم سخته فکرمندي ښودلې.
مګ غواړو چې نور ډیر څه کول پکار دي. طالبانو ته دا هم پوهیدل پکار دي چې دوی په افغانستان کې د افغانانو سره دا خوې نشي جاری ساتلی. دویم دا چې موږ دا غوښتنه کوو چې د طالبانو سره د جنکو سکولونو په سر نور زیات فشار او همکاري پکار ده. که تاسو د افغانستان د تعلیم په خوانی پالیسی ته وګورئ نو سکولونو ته د شپږم جمعات نه پس د هلکانو او جنکو لپاره جدا جدا وو. طالبان دا جواز نشي جوړولای چې موږ مخلوط تعلیم ختمول غواړو. دغه شان د جنکو په سکولونو کې او سازان او د سکولونو مشان خځوي نو دا هم د طالبانو بهانه نشي جوړیدي.
د ټولو افغان جنکو سکولونه بیا پرانستلو د غوښتنې سره د امریکا د امن او تعلیم ځینی فعالینو د شروع یا چهارشنبه په ورځ د طالبانو د تعلیم د وزارت مشرانو سره لیدل دي.
دوی ویل چې ټول سکولونه د نه پرانستلو علت دا دی چې په کلیوالو علاقو کې دوی خلک په دې قانع کې چې کومې جنکې د اوو نه تر دولسم جماعتونو کې دي نو هغې ته دې د سکولونو ته د تلو اجازه ورکړي.
که څه هم طالبان دا وخت د جنکو د تعلیم او د انساني حقونو د سرغړونو په سر د عالمي ټولنې د فشار سره مخ دي خو نیلوفر ایوبی وای یقین نه لري.
زه غواړم امید ولرم چې د امریکا لخوا د خبرې زندیدلو او په طالبانو د فشار راوړلو سره به امکانات پیدا شي. خو تم مې نشته په افغانستان کې چې سر روان دي په دې ملک کې په کومه طریقه چې تورې تیرې د خورولو عمل روان دي نو دا ملک خو د بیا د نړۍ د هر یو طاقت په ضد استعمال دي شي. او که د عالمی مشرانو لپاره د حالات خبرداري نه دي نو زه نه پوهیږم چې په څه به خبردار شي.
سمینه احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
وایس اف امریکا ډیوا د واشنگتن څخه خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. کوای سي چې د ډیوا خبرونه د فیسبوک پاڼې د لاري، د ویب پاڼې د لاري، یوټیوب چینل د لاري هم وګورئ، او د دې ترڅنګ کوای سي چې ټوئیټر پاڼه او انستګرام باندې د ډیوا سره ملګری پاتې شئ. خبرونه کې اوس ریپورت درته وړاندې کوو د پېښور څخه، چې هم د پېښور کې د ایڈورډز کالج کې د سټیج یا بیا د تھیټر ډرامې د لاري د مشهور فرانسوي novel The Count of Monte Cristo وړاندې کړی شوی دی. د دې تھیټر یا د دې ډرامې چې سټیج ډرامه هم ورته ویل کیږي، تفصیلات عثمان خان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د پېښور ایڈورډز کالج په لوی حال کې د انګریزي څانګې زده کوونکي په سټیج ډرامه کې بوخت دي او ناس کسان د مشهور کلاسیکي ناول کاونټ آف مونټي کریسټو د کردارونو نه نیغ په نیغه خوندونه اخلي. د ډرامي هنرمندان وایي د فن د لارې ټولنه مثبت لوري ته تلو کې کردار لوبوي.
د معاشره یو بل سایډ ورته خودلی شي چې صرف یو کنزرویټیو معاشره نه، د معاشرې نه بهر روزي لکه ډېره لویه دنیا ده، یې کې ډېر رنگونه دي هغه کتی شي او خپل ژوند چې دی هغه انجوای کولی شي.
ایڈورډز کالج د سټیج ډرامې یو لرغونی تاریخ لري. د کال 1922 نو وړاندې هم دلته سټیج ډرامې شوی او اوس یو وار بیا دغه لړۍ دوام لري چې مرامي د زده کوونکو زیبا هنرونه رابرسېره کول دي.
زیات تر بلکې کړم انګلیش ڈرامے دی انگلش اسٹیج دے پتہ کہ ماڈرن ہوم کڑی منگا لیکن ماؤس ٹریپ شو اینڈ دین دے ون نن شو کلاسکس ہوم منگ کڑی دی شیکسپیئر ہم کڑی دی گریک تھیٹر ہوم کڑی دی فرینچ ہم ہوم کڑی دے یا نو دا منگا لکدا دیر ما خپل زانی چکم ڈرامے اوکڑے ڈائریکٹ میں کڑے اگر سے پنزل لس ڈرامو تدا خبر اور سیدا
دا ایڈورڈ سکالج سٹیج د فن په میدان کې ډیر هنرمندان روزلی دي څوک چې اوس په کامی او نړیواله کچه ځلیږي راغلي کسان د یاد ډرامي هنرمندانو د فن ستاینه کوي او وایي د دوه نیمو ګنټو پلی نیخ په نیغه کول او بیا یو غلطی نه کیدل له دوی د صلاحیتونو گواهی کوي
دا څه کوچ ډیر خو ډایریکټران وی او ډیر خو هغه وی او ریټیکونه کیږي نو دی دا سه هغه نشي کولی کنه دا په مخ چې کوم ایکسپریشن زو دا غي چې کوم هغه आवाज هغه تار چڑھاو کوم ساوند زو شاته کوم بیک گراوند میوزیک یو هر یو شی زو ډیر زیات خپل او ډیر انجوای کو ایون مونږ د دوه دنیو غنټو کې اډو بورم نشو چې مونږ یار یو دوه منټه مونږ چې راځو مونږ بور شو یا مونږ ستړي شو لکه هر ټایم مونږ بل سین نه پاره مونږ بیا ویټ کولو بل سین نه پاره بیا ویټ کولو
ڈراما کی برخه اغستون کی زده کوونکو ویل دا خاطری به تل پاتې وی وای آرٹ د مینی پیغام ورکوي خلک یو ځای کوي او کرک لمن زوړي
بس ترخګری دی وخت سره او د نن سبا چې کوم سچویشن دی خدا اوم آرٹ ته چې دا د مینی میسج ورکي خلک رايو او راغونډي او زمون کوشش هم دالې چې په خپل فن په خپل آرٹ خلکو له د مینی او د امن پیغام ورکو
دا کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو ناول دا سٹیج ڈراما دری ورځې پر لپسیز دا کوونکو وړاندې کړه دا کوم د پاره سلور میاشتې دا ڈرامی سوسایټی تیاری نیولې دا کالج استادان وایي په عملی توګه ڈرامی وړاندې کول سره دا طالب علمانو د زده کړې صلاحیتونه سیواشي او د زده کړې روایتي طریقو نه را بهر شي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري عوام لري خبر پښتونخوا څخه یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې هم هغلته د لری پروتو هغه میرمنی یا شزی چې د تعلیم او بیا د ترڅنګ د روزګار موخه نوی ترلاسه د آی ټی بورډ لخوا د عالمی بانک سره په مرسته د دوی لپاره یو پروګرام ترتیب کړی شوی دی چې ورته تربیتی زده کړې ورکوي سادیه قاسم شاه تفصيلات لري
د شپږ میاشتو دغه عملی زده کړې یا د انټرنشپ پروګرام کې د خیبر پښتونخوا 400 باجور او د مومندو زلي سنه زنانو د انفارمیشن ټکنالوژي یا د آی ټی تعلیم لرلو بیل بیل هنرونو عملی زده کړې وکړي د 400 سره تعلق لرونکي ګلناز د انډراید اپلیکیشنز جوړولو کې دلچسپي لري د دې انټرنشپ پروګرام د لارې هغې کوم موبایل اپلیکیشنز جوړ کړي وو د دوشل ادارې کې شوي دغه غونډه کې ډېر په اعتماد سره د نورو مخامخ شریک کړلو
مخ کې زما اراده ده چې ما ځان له خو پلی سٹور اکاؤنٹ جوړ کړی دی او ان شاء الله چې کله د انټرنشپ نه پاره غشم نو بیا به زه خپل یو اپلیکیشن دوا ډیولپ کوم او هغه به پلی سٹور باندې اپلوډ کوم
د باجور مریم هاشم چې د ماشینز زده کړې او ډیټا ساينس کې دلچسپي لري هغه وایي داسې قسمه انټرنشپ پروګرام د خیبر پښتونخوا د باجور او نور داسې لري پرتو علاقو هغه جنکو لپاره ډیر فائدہ مند دي څوک د کول نه بهر د کار او د تعلیم لپاره په اسانه نشي وتلی
جنکو د پاره ډیر اهمیت لري یو خو د دې ټریننګ مین چې کوم هغه په ریموټ بیس باندې ونو چې کوم زمونږ د باجور خلک دي هغه خدا سي بهر ډیر علاقه نه خپل فیمیل چې کوم دي هغه ډیر بهر علاقه نه نو هغه د پاره ډیر زیات فائدہ مند خبره وا چې هغه د خپل کور نه کار کولم زده شو او ایکسپیرینس یې مو
حاجرا اسد چې د یو ماشوم مور ده او بیا هم د آی ټی شوبې کې د عملی زده کړې پروګرام کې برخه غستلې و دا هغه تر مخه د واده او د ماشومان مطلب دا نه دی چې یو خځه خپل زده کړه او پرمختګ ودروي
جنکو د پاره چې کوم آی ټی سایټ دی هغه ډیر زیات خ دی ځکه چې آی ټی سایټ کې با تاسو ته ډیر زیات چې دی فیسیلیټیز دا ملاویږي چې تاسو ریموټ ورک کولی شئ کو ګرافیک ډیزاینینګ والے کو فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ والے کو فل سٹیک ډیولپرز واخلای کو انډراید ډیولپرز واخلای دی ایز ا بیا یو آفس تلاندې کو کار نم کول غواړي فریلانسینګ شو فایور شو اپورک شو پدی باندې خپل اکاؤنٹ جوړ کی او خپل سکلز چې دی سیل کړي
د خیبر پښتونخوا ډیرو لرې پرتو علاقو کې اوس هم د علاقایي حالاتو او د کلتوري مشکلاتو د لاسه ډیر تعلیم یافته جنکۍ او زنانه د کور نه بهر د تعلیم او د کار لپاره نشي وتلی د آی ټی د دې عملی زده کړې پروګرام کې برخه غستونکو جنکو تر مخه د آی ټی شعبه یو داسې شعبه ده چې زنانه په کور کې پناستا زده کړه هم کولی شي او دا د خپل د روزګار یا د ګټې ذریعہ هم جوړولی شي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیہ قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیښور.
زانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کزه زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
وایس آف امریکا دی ودا هم په پاکستان کې د ګرانی له وجو څخه هر یو تن متاثر شوی دی. بیا په دې حقله باندې هغه خلک چې ځینې کاروبارونه کوي هم د ګرانی څخه وایي چې د دوی کاروبارونه متاثر شوی دی. هم دغه ډول خیبر پښتونخوا کې هغه خلک چې فارمي چرګان ساتي وایي چې ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. ملک وکاسې نور تفصيلات لري.
دا د چرګانو پالونکو عاطف دی چې لګم دړوان دی خپل د چرګانو فارم لرلو او د چوزې د روغانو او د فیډ په نرخونو کې زیاتوالی لوجه د سختو تاوانونو سره مخ شوی دی او اوس په دې تمه دی چې کله دغه ارزان شي نو فارم به شروع کړي. دی وایي چې دا محل د زرو چوزو بیا 15,000 روپۍ ده او دته اندازه ده که دغه چوزې د غټوي نو د سخت تاوان سره مخ کیدی شي. خو دغه تاوان علت څه دی نو دی ښایي
دی 2018 نمخ کې ما کار کو ما 12000 چوزه ساتلو مو پکې ډیر سور کې خو بس بیا دا فیډ ریټس یک دم دا بڑو شو دا 2000 نه بوره 4500 تور سي دا غي د وجي ډیلرانو ډیر سختي را واغشت نو دا غي د وجي روزګار نو پوره جټ کو خو اوس مونږ یو فارم ته ناس مخ یو ما سبا درې سلور شیدو.
د فارمونو پالون کې وای چې د چرګانو په یو شډ د ډیر شونه سلويختو پوره روزي لګي او دا محل په یو چوزا تر 1400 روپو پورې خرچه راځي. سجاد هم فارمن کوي وای دا محل د یوې چوزې بیا 99 روپۍ ده او ښکاری داسې چې د شټ پر رسیدو د تاوان سره مخ شي. ولې چې په بازار کې د چرګانو نرخونه په لاندې را روان دي
نو هغه ریټ کې موږ تاوان نو کړ. بیا ته مخ کې چانه چوزا چولو نه رااله چا پیر راکاو هیڅ نه بس مطلب دا غي نه پس دا بیا هم ځان نوان کوس بیا هم قسمت تفراتی وو الله يرحمه خپل رحم وکي. بس
دا وخت په پیښور کې د چرګانو د یو کیلو غوښه بیا 248 روپۍ ده. کما چې درې ورځې وړاندې فوښا 300 روپۍ و او د چرګ د غوښه بیا ولې را کم شوې ده نو په پنجره کې د چرګانو خرڅونکي محمد ابرار د دغه وجه صدا رنگ خای.
اوس افغانستان ته یو څو ورځې چرګان بند شوي دي. یو هفته وشو له بارډر بند دی. که بارډر به ته کولاو شي کېدې چې دا 350 نه ووړي او که بارډر بند شوم دا کېدې چې نور مرزان شي.
چرګانو روزګاریان وایي چې د دې د نرخونو هیڅ باور نه وي. د ساتونو په حساب یې نرخونه بدلیږي نو دغه رنگ د چرګانو روزګاری شاه حسین وایي چې 13 ورځ د چوزې نرخ څه د پاسه 90 روپۍ وو او نن 35 روپۍ لا راغلي دي چې ورسره د غټ چرګ د کیلو نرخ هم په لاندې راغلي دي.
نو چې زه خدای دی وژنه دا کړل له خلکو چې اختر را روانو د اختر د پاره دا په 35 ورځې کې تیاریږي داګه د پاره خلکو ګران کړو پنجاب کې. پنجاب کې خلکو پرمونه او ګرشي وږي چې دا چول اوس الریډي هغه خپل سٹاک پوره کو او دا کېږي نو ورځې لګل د اختر د یو میاشت پاتې شو په یو میاشت کې چرګان بیا نه تیاریږي الریډي چرګان جوړ ځان شو.
د پېښور های کورټ د کال 2021 د مئی په میاشت کې د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته امر کړی و چې افغانستان ته د چرګانو او غوښې په برآمد کولو بندیز ولګولی شي ځکه چې نرخونه یې د عام اولس د وس نه اوزي چې دغه بندیز اوس هم لا پزه موجود دی. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا دی ودا هم یو نړیوال رپورت درته وړاندې کوو چې په استنبول کې د روس او یوکرین چارواکو په دزبندۍ خبرې اترې کړې دي. روس د یوکرین د دزبندۍ هرکلی کړی دی خو وایي چې د امنیت لپاره لا ډیر کار کول پکار دی. بختور شاه رپورت درته وړاندې کوي.
د روس صدارتي ماڼۍ کرملین د اوکراین لخوا د جګړې د ختمون لپاره د ځینو غوښتنو وړاندې کولو هرکلی کړی خو وایي تر اوسه په دې کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د روس د صدارتي ماڼۍ ترجمان دیمیتری پیسکوف رایټرز خبري ادارې ته ویلي د سولې په خبرو کې ورته داسې څه خاص پرمختګ په نظر نه دی راغلی.
مثبت خبره دا ده چې یوکرین خپلې غوښتنې په یو کاغذ ولیکلې خو د دې نه پرته موږ نور څه پرمختګ ونه لیدو. په دې لړ کې لا ډیر څه کول پاتې دي.
یوکرین دا غوښتنې د نهې په ورځ په استنبول کې د روسي چارواکو سره د خبرو اترو وروسته کړې دي چې وایي ک دوی ته د امنیت ضمانت ورکړل شو نو دوی به د ناتو سره نه ملګری کیږي او نه به کمبل هیواد ته په خپل خاوره پوځي اړې ورکوي. په دغه وړاندیزونو به هله عمل کیږي چې پوره ډزبندي وشي. روسي چارواکو په استنبول کې ویلي دوی به د کیف شاوخوا د جګړې نه وروسته کیږي چې د خبرو اترو لپاره لار هوار کړي. د روس صدارتي ترجمان دیمیتری پیسکوف د دغه وړاندیزونو منلو لپاره داسې شرطونه وړاندې کړل.
موږ بچری هم د ستالینګراد د جګړې په څیر په شان نشو. دا یو خبره بل ده چې په دې خبرو اترو کې به د جذباتو لپاره هیڅ ځای نه وي بلکې داسې تجربه کار خلک به دا خبرې کوي چې باوري وي.
نوموړي ویلي د روس مشر مراکچی به ډیر زر د اوکراین وړاندیزونو ته ځواب وایي خو د روس آئین د خپلو سیمو په اړه خبرې کول غیر آئینی ګڼي. روس د فروری په سلی رشته منیټه اوکراین ته په زرګونو پوځیان ولېږل چې دوی ورته د ځانګړو پوځي عملیاتو نوم ورکړی وو چې له دغه هیواد پوځي توان ختم کړي خو د اوکراین پوځ د دوی سخته مقابله وکړه او تر اوسه روس د دوی یو لوی ښار هم په مکمله توګه نه دی نیولی. د روس او اوکراین د جګړې د لاسه په یو شمیر ښارونو کې ولسی ودانۍ ړنګې شوې دي. دا د دونسک ښار یو ولسی ودانۍ ده چې امدادي کارکونکي پکې د ملبې نه خلک روباسي. اینا ګوردا د دونسک ښار اوسیدونکې ده.
زه په صوفه کې ناسته وم چې یو درزو شو. د کړکۍ شیشې مات شوې. زه په هنه ما چې سو شو ټول کور د لوګو ډک شو چې سما سایه بند کړه. د کوټول دروازې هم مات شوې او هیڅ چا زما چغې نه اورېدلې.
دونسک ښار د اوکراین پنځم لوی ښار دی چې د روسپلوا بیلتونخواخو په قبضه کې دی او ویل کېږي د شروع په ورځ په یوکراین میزایلي برید کړی چې پکې دوه کسان مړه او څلور ژوبل شوي دي. امدادي کارکونکي لګیا دي د دغه ودانۍ د ملبېنه خلک روباسي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سي.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د امحال پایته رسیدي. د ټولو مننه چې را سره ملګری واسطه خبرونه تاسو کوي سي چې واره بیا د دیوا په ټولنیزو رسنیو را سره وګورئ. د نن ورځې د خبرونه کې درته وړاندې کوم چې زاکل سم کاکړو ما تاسو شو وختونه غواړم.